کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه، زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، په دې خپرونه کې په کابل کې پر شمشاد رادیو تلویزیون د روان بریت په اړه در سره تازه وروستي معلومات شریکو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. خو د خپرونې په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
وسله والو کسانو نن په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون برید کړی چې لا هم دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان د ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. او برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکوونکي نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو څخه پر هغې د نوو تورونو د لګولو لپاره کار وانخلي. بشپړ خبرونه واورئ. وسله والو کسانو په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون برید کړی دی چې د رپورټونو له مخې لا هم په سیمه کې ډزې روانې دي. د کابل د پولیسو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي، سیمې ته د برید کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسېدلي او دا مهال له وسله والو سره په نښته کې دي. د شمشاد ټلویزیون د همکارانو د خوندیتوب په اړه ویل کېږي چې ګڼ شمېر له دوی څخه په خوندي توګه له ودانۍ ایستل شوي دي، خو ځینې نور رپورټونه وایي چې یو شمېر کسان لا هم په ودانۍ کې بند پاتې دي. په برید کې د ځینو سرچینو تر اوسه د شمشاد ټلویزیون د درې کارکوونکو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړی، خو د کابل د امنیي قمانداني وایي چې تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته. د کابل د امنیي قمانداني د جنایي څېړنو رئیس سالم الماس شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي چې شمېر یې دریو تنو ته رسیږي، د شمشاد ټلویزیون د ودانۍ د دروازې د مخې دوه ساتونکي هدف ګرځولي او وروسته تعمیر ته ننوتی دي.
چند نفر مهاجمین که تا حال در هنوز دقیق معلوم نیست که دو الی سه نفر است در تلویزیون شمشاد، دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت کوشش است. قطعه سیاروی ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکدر است.
وسله والو طالبانو چې ډېر کله داسې ډلهیز بریدونو مسولیت پر غاړه اخلي، پر شمشاد ټلویزیون برید کې یې لاس لرل رد کړی دي. تر اوسه پورې بلې کومې وسله والې ډلې د دې برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا په 2018 میلادي کال کې په یو ټلویزیون باندې دویمه خونړۍ او ډلهیزه حمله ده. تر دې مخکې د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون باندې ډلهیز برید شوی و چې ګڼو کسانو ته پکې مرګ شو او پلا وختې وه. د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوس په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د او په اړه شواهد نه دي موندلي. د غوس ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې د امریکا پاوس د کندوز په چارداري ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو د او په اړه خپلواکي څېړنې وکړي. بیان تاییدوي چې په دې عملیاتو کې په ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته تلفات اوښتي، خو دوی وایي ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. له دې مخکې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي و چې د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې 14 تنه ملکي وګړي د امریکا د پاوس په هوایي لکه وشل شوی. د ناټو د قاتې ملاتړ ماموریت بیان یادونه کوي چې د ناټو ملکی تلفاتو مسلې ته په ډیره جدي سترګه ګوري، خو د سیمې هیڅ یو روغتون یا کلینیک هم نه ده تایید کړی چې د جګړې د ټپیانو علاج کړی وي. د امریکا دفاع وزارت وروسته له دې چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلانولو تورن کړ، له سعودي څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. سعودي عربستان پرون پر ایران تور ولګاوه چې د یمن حوثي وسلوالو ته یې هغه توغندي ورکړي وو چې دې ډلې د شنبې په ورځ د ریاض په لور وتوغوه. د پنټاګون ویان جګړن آدریان رنکن ګالوی سعودي عربستان له دې کبله وستایي چې د ده په وینا په یمن کې د ایران له بدو نیتونو او حوثي هغیانو ته له وسلو ورکولو څخه یې پرده پورته کړه. ګالوی وویل چې واشنګټن به له ریاض سره د پراخو دفاعي اړیکو جوړولو ته دوام ورکړي او زیاته یې کړه امریکا د ایران په وړاندې د سعودي د مبارزې ملاتړ او له دې هېواد سره د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې ګډ کار کوي. څو د توندلارو ډلو پر ضد عملیات وکړي او په منځني ختیځ کې د ایران بې ثباته کوونکي نفوذ مخه ونیسي. بلخوا برطانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د بندي شوي کارکوونکي نازنین زغاری په اړه د برطانیا د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو څخه پر هغې د نوو تورونو د لګولو لپاره کار وانخلي. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن تېره اونۍ د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې زغاری پروسه کال د دې لپاره ایران ته تللې وه چې یو شمېر خلکو ته د ژورنالیزم روزنه ورکړي. د نوموړې څرګندونې د تامسن رویټرز په نوم خیریه ټولنې چې میرمن زغاری کار پکې کوي ویلي چې دا خبره سمه نه ده او ښایي د ایران د حکومت لخوا پر دې د نورو تورونو د لګولو باعث شي. د ټولنې پر ښاغلي جانس غږ وکړ چې خپل دا جدي تېروتنه سمدستي اصلاح کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د دې غوښتنې په ځواب کې د جانس وینا تصحیح نه کړه، خو په یو بیان کې وویل چې دا څرګندونې د میرمن زغاری پر ضد د نورو تورونو د لګولو لپاره هیڅ د توجیه وړ بنیاد نه لري. او د امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې کړې وې له حملې مخکې خپله خواښې د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښلې وه. د یکشنبې په ورځ د تگزاس په سوترلین سپرنګز ایالت کې په کوچني ښار کې یو وسلوال سړی په کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې او لږ تر لږه شپږویشت کسان یې ووژل. فریمن مارتین دی چې وایي په دې کورنۍ کې یو لانجمن وضعیت روان و. موږ خبر شوي یو چې قاتل خپلې خواښې ته د ټلیفوني پیغامونو په وسیله ګواښ کړی او په دې اړه نور څه نشم ویلی ځکه چې څېړنې او تحقیقات روان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل پولیسو د شمشاد پر تلویزیون برید دوام لري، خو تر اوسه پورې د حملې له امله د تلفاتو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤولان وایي د دې ولایت په یوه سیمه کې د پولیو د دوه وایرسو پیښې ثبت شوي دي.
مونږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدانې د بټي کوټ په ولسوالۍ کې.
د نور راپورونو سربیره په دې خپرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د مڼو یو شمېر باغ لرونکي وایي د مارکیټ د نشوالي له کبله ډېر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي. د خپرونه دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل پولیسو یې د شمشاد پر تلویزیون باندې شوی برید لا هم دوام لري او د غراس د پولیسو په وینا برید کوونکي چې درې کسان دي د پولیسو لخوا کلابند شوي دي، خو د وضعیت د لارو خانه کولو او دا چې همدا اوس هلته په سیمه کې سره روان دي د دې لپاره زموږ همکاران په سټوډیو کې دي. اجمل تورمان، د پولیسو په حواله یا د چارواکو په حواله وایي چې د شمشاد پر رادیو تلویزیون برید څو بجې پیل شوی، اوس وضعیت څنګه ده؟
بله مراد صاحب، تاسو د دې رادیو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره هم دا اوس هم تاسو سره خبرې کوم. د نږدې ځایونه چې شمشاد تلویزیون دی د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل کیږي. دغه برید تقریبا نیم ساعت مخکې د شمشاد تلویزیون باندې پیل شوی دی او د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې تر اوسه پر تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته چې څومره تلفات اوښتي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس سالم الماس شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته ویل چې عمله کوونکي شمېر تقریبا دریو تنو ته رسیږي او د شمشاد تلویزیون ودانۍ دروازې د مخې دوه ساتونکي هدف ګرځولي او تعمیر ته دننه ننوتي دي. خلاص په دې برخه کې ښاغلي احساس خبرې واورو.
چند نفر مهاجمین که تا حال دهنوز دقیق معلوم نیست که دو الی سه نفر است در تلویزیون شمشاد. دو نفر از محافظین یا گدان دروازه بودن، اینا را زدن داخل تلویزیون شمشاد شدن. فعلا نیروهای امنیتی با شخص خودم در محل هستم، باید تحت پوشش است. قطعه سیارو ما پلیس آمده، انشالله در حالت مارکدر است.
بلې دا د کابل د امنیت قوماندانۍ جنایي څېړنو رئیس ښاغلی سالم احساس و. دغه شان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شمشاد تلویزیون د شاتنۍ دروازې نه زیاتره کارکوونکي وتی دي. خو داسې ویل کېږي چې یو شمېر کارکوونکي اوس هم په ودانۍ کې دننه دي. همداوس زما همکار تمیم اخګر له سیمې راغلی دی. له ده به پوښتنه وکړم چې اخګر صاحب، که درته ووایي تاسو سیمې ته ورغلي وای نږدې، چې په سیمه کې وضعیت څنګه و؟
بلې، لکه څنګه چې موږ ساحې ته ورسېدو، په هماغه شیبه د ننه شمشاد تلویزیون څخه مهاجمین ګرنیټان یا لاسي بمونه پر امنیتي ځواکونه وغورځول. امنیتي ځواکونه تر د شمشاد ودانۍ دیوالونو پورې هم رسېدلي وو، خو دغه ګرنیټ یا لاسي بم په غورځولو سره دوی برته شاتګ وکړل او بیا جنگ شروع شو د امنیتي ځواکونو او مهاجمینو ترمنځ. د شمشاد ځینې کارمندان چې په وینو لټ پټ وو او صحیح نه ځان ایستلي وو، هغوی سره چې مو خبرې وکړل، هغوی ویل چې بل لار دوی ته نه وو پاته. مهاجمین د دروازې له لارې دوی خواته رالی، یوازنی لار چې پاته وو دوی کړکیان مات کړل او وتوانېدې ځینې کسان چې صحیح نه وو.
اخر څه تاسو شمال ته وایي داسي د ټپیانو یا د وژل شو دوی په اړه باندې معلومات شته؟ مثلا چې د ودانۍ نه رئیس وي
ټپیان خو مو ونه لیدل، خو ځینې کسان چې په شیشو دغه شان ځان خوش کړی وو هغه کسان مو ولیدل چې په وینو ککړ وو. خو ځینې نور کسان چې هلته تر اوسه د نن نه دي، د هغوی په هکله جزئیات نه وو، دي د پر جنگ روان وو.
تورمن صاحب، اگر صاحب نه پښتنو کوچه اکثر وخت داسې حمله چې کیږي وسلوال چې په کوم ودانه دولتي یا غیر دولتي نوزینو لومړی یا موټر بم چودنې یا انتحاري باندې هغه دروازه وهي او د نکیږي. د شمشاد کې اول ډز شوې دي که انتحاري هم شوې ده لومړی؟
بلی، الته دوه کسانو سره مخبري وکړل، دواړه جلا جلا معلومات ورکړل. یو ول چې اول یو چودنه وسو، بیا دا کسان نه وته. خو د شمشاد کارکونکو په حواله غوي مشت ویل چې دا کسان پر موږ عسکرانو بریټ کړی وو. په بریټ کې یو عسكر وژل شوی وو او بل عسكر وته ونی چې یو حمله کوونکو وژني، او بل حمله کوونکو چې دوی په وینه دوه کسان وو د شمشاد ودانې ته نه وته لیدي. او هغه نورسته دا کس هغه مهاجم په خپل سرګو لیدلې و او توانېدلې و چې ځان د شمشاد ودانې نه وباسي او دیوالونو لاري ځان چمن حضوري چې شمشاد ته نږدې دی حالت ځان ورسېږي.
اگر صاحب الته د شمشاد مشران راغلي او د بریټ په سیمه کې تاسو الته وي، دوی څه ویل مخکې مخکې دوی ته کوم ګواښ شوی او آیا فکر یې کوي چې پر دوی حمله کیږي که څنګه خبرې وي؟
په هغه شیبه چې موږ ساحه کې وو امنیتي ځواکونه تور لارونه تړلي وو، لیارې تړلي وو، نو هیڅ د راتګ لار د شمشاد چارواکو یا نور چارواکو ته نه وو. نو یوازې امنیتي ځواکونه وو او جنگ جریان درلود. په نږدې یو ساعت چې زه هلته وم، یو ګرنیټ پسې دوه نور ګرنیټان چې شمشاد هغه لوري چې د مین پاکي خواته نږدې دي یا تپې نادر خان خواته نږدې دي، په هغه لوري هم دوه ګرنیټان یا لاسي بمونه و چاودیدل چې الته د کسانو د پاره نږدې کېدل ناممکنه و. بلې،
ډېر زیات مننه دوستانو، اجمل تورمان او تمیم اخګرو چې د شمشاد پر رادیو تلویزیون باندې دروان بریټ په اړه در سره ورسیو دقیق معلومات شریکول. موږ هڅه کوو چې د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښې په باب در سره ورستي معلومات شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د شخړې په باب یو رپورټ راخلو. د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثي اخیانو د راکټي بریټ په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې له سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی. ریاض د دوشنبه پر ورځ ایران تورن کړ چې حوثي اخیانو ته د بلستیک یا لرې وټن ویشتونکو توغندیو سیستم ورکړی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. فریبا جانې، د امریکا دفاع وزارت څومره دغه مسأله چې د ایران او د سعودي ترمنځ اوس توده شوې ده جدي ګڼي؟
بله، امریکا له ډیر مودې راځي په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه شوه د او اوس وروسته لغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټ بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثی یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي دي، نو امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینتاګون ویان ادرین ارین کینګولوي پرون نو وخت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وستایله او ایران یې په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثی یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینتاګون ویان دوی د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض اخوانیسي. رین کینګولوي زیاته کړه امریکا له سعودي عربستان سره خپل دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې چې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي.
او د ایران اکثر عمل څه دی د امریکا او د سعودي د اداو او د دې څرګندونو پر وړاندې؟
ایران په مجموع کې حوثی یاغیانو ته د بالستیک توغندوی ورکول ردوي او وایي چې دا وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړه یو بل د نومبر د 4مې نیټې پر اکټي بریدونو تورن کړل او ایران ویلي وي چې پر ریاض برید په یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریدونو یو انتقامي غبرګون و. د ایران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت ته د هوایي بریدونو په برخه کې ملاتړ ورکوي او په هغه وخت کې په کورنۍ جګړه کې ښکیل بوله. ایران دا هتا جنگي جرم ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیر ورځ ویلي و چې ریاض تهران د خپل جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي بریټ وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته نومبر په شپږمه یمن ته د ځکی هوا او بول لاري ټول لاري تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز کې خیریه کارکونکو مخه نه نیول کیږي، خو رویټرز خبري ایجنسی بیا راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل سوي چې ځینو سیمو ته بشري مرستې ورسوي.
ډېر زیاته مننه فریبا ظاهر او دوستانو چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ پر ریاض باندې د حوثی یاغیانو لخوا د وروستي راکټي برید له امله د پورته شوي جنجال په اړه د امریکا له دریځه تاسې خبره ولای. اوس هم له مرزي احمدزی څخه د دې ساعت اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د چې د افغاني شرکتونو مسولین د هند په نړیوال نندارتون کې خپل تولیدات ننداري ته وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیمودین په سرلینن ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې د افغاني شرکتونو مسولین او پانګوال په شاوخوا شپېتو غرفو کې تازه او وچه میوه، غالۍ، خوراکي توکي او لاسي صنایع ننداري ته کړي.
دا یو نړیوال نندارتون دی، نه یوازې هند سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره به هم زموږ تجارتي اړیکې پیاوړې شي چې هلته شاوخوا د شلو څخه ډېر هیوادونه به ګډون لري.
دغه نندارتون د نومبر په 13مه نیټه په هند کې جوړیږي چې پکې د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا پانګوال او د شرکتونو مسؤلین پکې ګډون کوي. په جوزان کې سکالې د کنزلو په محصولاتو کې وسلنه زیاتوالی راغلی. د جوزان د کرنې او مالدارۍ رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته ویل په روان کال کې په سپاند 1990 هکتار ځمکه کې کنزلې کرل شوي چې 278 ټنه محصول وو. ښاغلی ارغندیوال وایي چې له اخیستل شوي محصول نه تر دې دمه یوازې 115 ټنه کنزلې بهر ته صدر شوي دي. نوموړی وایي چې سکال په زیاته اندازه کنزلې د جوزان له اقچې، فیض آباد او له شبرغان څخه ترلاسه شوي. جوزجان یو له هغو ولایتونو نه دی چې د کنزلو د کر لپاره مناسبه هوا او اوبه لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1070 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1070 او 1 لیتر ډیزل هم په 1070 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1070 افغانۍ او بیا پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ.
له مرزی احمدزی څخه مو د دې سات اقتصادي خبرونه واوریدل. د ننګرهار د امیرختیا د ریاست مسؤلانو چې د دې ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې د پولیو د وایرس دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. دا چارواکي وایي چې د دې وایرس ریښه د پاکستان د ناصر باغ په یو کم پورې اړه لري. د ازادي راډیو همکار محمود شینواری په ریپورت لري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په بټیکوټ ولسوالۍ کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دغه دوه مثبتې پیښې چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې اصلي ریښه یې د پاکستان د نصرباغ کیمپ پورې اړه لري.
متاسفانه وروسته د دوو کلونو نه موږ بیا هم د دوو ماشومانو د فلج شاهدان د بټیکوټ په ولسوالۍ کې خو په دې ترڅنګ بیا دغه وایرس د ارتباط لري د پاکستان هواد د پېښور د ښار د ناصرباغ د قریې سره. نو موږ دغه کمپاین په جریان کې کله چې په یو ساحه کې یو کیس یا واقعه مثبت کیږي نو دا په دې معنا ده چې هلته تر زرو ماشومانو پورې نور هم کیدای شي په دغه ناروغۍ باندې مصاب شي چې هغه قابل د علاج نه ده.
نوموړي بیا هم اندېښنه ښکاره کړه چې د تیرو کمپاینونو په څیر به په روان کمپاین کې هم په ځینو ناامنو سیمو کې شاوخوا دیارلس زره ماشومان له واکسین کولو پاتې شي.
په دغه کمپاین په جریان کې تقریبا زموږ ولکه شپږ شپږ زره ماشومان چې دي هغه هدف داسې باید واکسین وکړو. لږې کمې ساحې چې هغه د پنکزوی د پچیریاګام کې دي چې هلته موږ د سرې میاشتې د رضاکارانو په واسطه کوشش کوو چې هغه واکسین کړو او همدارنګه ځینې ساحې د دې بالا کې د پاپینه اوخ ساحلی او همدارنګه د نازیانو کې دوه خلې نازیان ساحه ده چې دا مجموعا دیارلس زره ماشومان کېږي خو موږ کوشش کوو چې دغه دیارلس زره تعداد هم چې ده په دغه کمپاین په جریان کې راښکته کړو.
بلخوا د ننګرهار والي محمد غلام منګل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د دوی د حاکمیت لاندې سیمو کې د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه ورکړي ځکه دا ناروغي ټولو ماشومانو ته خطرناکه ده.
نو په دې باندې مې غږ دی چې دا یو مهلک مرض دی، دا طالب او غیر طالب نه پیژني، دا مخالف او موافق نه پیژني، د ټولو لپاره خطرناک دی. نو په دغه خطرناک مرض په وړاندې دوی هم باید خپل مسؤلیت درکړي او د تطبیق د واکسین د تطبیق لپاره باید دوی په خپلو سیمو کې شرایط آماده کړي.
د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره د واکسینو په دې روان کمپاین کې به په ټول ننګرهار کې ولکه شپږ شپېته زره ماشومان واکسین شي چې دا کمپاین به د څلور نیم زره رضاکارانو له لورې ترسره شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو او دغه شان په دغه هیواد کې د واتس اپ او تلګرام د بندیدو د موضوع په تړاو یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملیارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غړي په سر مقاله کې لیکلي داسې ښکاري چې د انتخاباتو جوړول په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د حکومتونو او خلکو په وړاندې یو لویه ستونزه ده. ورځپاڼه لیکي کوم انتخابات چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې وشول د درغلیو او بهرنیو لاسوهنو له امله ښایي په تیرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو بد انتخابات ول او خلک هم له همدې امله پرې بې باوره شوي دي. په سرمخله کې راغلي دا د بیا څو میاشتې انتخاباتو ته پاتې دي، د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته. خو د سرمخله لیکونکو په باور لازمي تیاری او هغه څه چې باید ترسره شوي ول نه دي شوي او د کمیسیون په بې پرېتوبې هم شک څرګند کړي. په سرمخله کې اندېښنه ښودل شوې که چیرې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي بې ثباتۍ او د خلکو ستونزې به لا پراخ شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اراده په دې تړاو نه ماتېدونکې ده او په ټینګه وایي چې له دې لارې به د ولسواکۍ ستر ارزښتونه پر ځای کړي. په مطلب کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د ولس هیله او ارمان ګڼل شوی او ویل شوی چې دا هیله او ارمان پوره کیدونکې ده. د مطلب لیکوال دا هم لیکلی چې یو شمیر مغرضې کړي د دغه انتخاباتو د جوړولو په وړاندې خندونه او توتی جوړوي چې په خبره کله به هم خپل هدف ته ونه رسیږي. هیواد په خپل نننۍ غنه کې د واتس اپ او تلګرام د بندیدلو په تړاو د خبرو شو خبرونو په اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست خبرپاڼه هم خبره کړي چې په کې راخلي حکومت هیڅ آدرس او بنسټ ته د بیان ازادۍ د وسایلو د بندولو اجازه نه ورکوي او وروستۍ خبره شوې موضوع به تعقیب او رسیدګي ورته وکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې هم د دغه خبر پاڼې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي. اطلاعات روز لیکي دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه په دې اړه اندېښنه وښوده او د افغانستان مشرانو جرګې هم پریکړه کړې وه چې په دې اړه به د اترا ادارې مسؤلین خپلې غونډې ته وروغواړي.
د پکتیا ولایت د مڼو یو شمیر باغ لرونکي وایي د مارکیټ د نشتوالي له کبله ډیر وخت د دوی د باغونو حاصلات په ونو کې پاتې کیږي او خرابیږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د حاصلاتو د خوندي ساتنې لپاره د جوسو فابریکې او سړې خونې ورته جوړې کړي. د پکتیا د کرنې د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال د تیر کال په مقایسه د مڼو د خرڅلاو ښه مارکیټ درلود. نور حال سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
له تیرو کلونو راهیسې په پکتیا کې د مڼو باغ لرونکي او د باغدارانو د اتحادیې مسؤلین له حکومت څخه د جوسو د فابریکې جوړېدو غوښتنه کوي. وایي که حکومت د مڼو د پلورلو لپاره مناسب مارکیټ نشي پیدا کولی، دوی به د ونو حاصلات د جوسو په ډول بازار ته عرضه کړي. یو شمیر باغ لرونکي د سړو خونو او خرڅلاو مارکیټ نشتوالی دوه غلوې ستونزې ګڼي چې باغ لرونکي له اندېښنې سره مخ کړي دي. دو تن باغ لرونکي
زه ملک اولدین دی بلدی مڼه خو ډیره زیاته دی، مګه منطقه خو ډیره زیاته مڼه لري. مارکیټ له وجې نه هاته تی دی ونه خدمت هم څوک نه کوي، به حد زیاته مڼه ده. هدي غریب سړیم 2000 مڼه مڼه خلک غوښتنه دغه ده چې باید مارکیټونه ورته برابر کی دي. ساتنې جوی نه سه ما سړی خونی داسې برابر سي ان شاء الله مشکل به راکم شي.
زه غازی د نیالګویو د ټولنې معاون یم په بلده کې. دوه دوه نیم زره باغونه نه اضافه موږ باغونه لرو. دا موږ سړې خونې ته ضرورت لرو، موږ د جوسو فابریکې ته ضرورت لرو چې دا موږ ته دلته پوه شي جوړې سي. دا ټول پکتیا ته باسودګي وي نه یو موږ ته. اوس دا مڼې داسې خرڅو شي نه په بیه دي او نه په بیه نه دي. اوبو مصارف نه پوره کوي. یو من اوس پوه شي په 200 په 130 روپۍ کالدارې نو دا دموږ مصارف نسی پوره کوي.
دوی دا هم وایي که حکومت یې د مڼو حاصلاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي او په دې هم وتوانېږي چې په سړو خونو کې د دوی مڼې سټاک او بیا بازار ته وړاندې شي، دوی به ډېره اقتصادي وده وکړي. څارونکي او مدني فعالان په دې اند دي چې که د مارکیټ ښه والي لپاره حکومت لاس په کار شي نو د عامه اقتصاد دغه سرچینه به لا پیاوړي شي. مدني فعال عبدالله مخلص:
پکتیا کې لسګونه ټنه مڼې کېږي، اوس یو څه بازار ښه شوی ده او باغداران خوشحاله دي. که دولت نور هم کار ورته وکړي دا مارکیټ به لا هم ښه شي او دا د خلکو د اقتصاد لپاره یوه ډېره مهمه سرچینه ده.
دا پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل دی او شمیر باغ لرونکو ستونزه مني، خو وایي چې سږ کال یې د 60% باغ لرونکو مڼو ته مارکیټ پیدا کړی او په راتلونکي نږدې وخت کې به د دغه ولایت په کچه د سړو خونو د نشتوالي شکایت هم نه وي موجود.
تقریبا د 60% نه زیات مڼې د دغه اتحادیې په تاریخ نه موږ سږ کال وکړل چې وکړو. جناب رئیس جمهور چې کله پکتیا ولایت راغلی وو د جناب وزیر صاحب سره په ګډه، نو دوی هم د دوه لویو سرخانو چې هغه هر یوه به تقریبا د 500 میټریک ټنه ظرفیت ولري او په معیاري او ستانډرډ شکل باندې به جوړیږي، نو د هغوی وعده یې هم وکړه چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به تمام تاسو د دغو سرخانو شاهدان اوسو.
دی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د دوی د مڼو حاصلات د توقع هومره نه وو، خو بیا هم د دوی مڼو ته په کابل سربیره په نورو ډیرو ولایتونو کې بازار موندنه وشوه او انتقال شوې. دا یادونې وړ ده چې په پکتیا کې باغداري وده کړې او د مڼو زیات شمیر حاصلات له دغه ولایت څخه د مرکز کابل په ګډون نورو ولایتونو اوان ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالیږي.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. زدیر اڈو تو سلام ہوں باد سلام از ما دام رختیا سخا دا غشتنه ده چی آم رختیا وزارت دمندو دمرونو اصلی علت نفن شکی اصلی منجی چی مری دا وینی دا نموجیدیت چی زین جر نو ورو ورا سیزی دی وجی سم مری دیر هسپتالو نکی دا هسپتال کارگران دیر بغوری کی دا وینی جر مریض ته وینه جر نه رسوي، نو عام د اولادت په وخت کې وینه د ښځې څخه ډېره ولاړه شي او ډېرې منجې د وینې د کمښت د وجې سمري. په دې کې د وینې بانګونه بیخي ډېر کمزور دي. نو زما د عام روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي. د افغانستان د عامو ولس ته ډېر غټ خدمت دی. مننه. ازادي راډیو
السلام علیکم زنی مطلب د غزنی ولایت اجرستان له ولسوالۍ اوسیدون کیمه زمونږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحی کلینیکونه په ډیر کم تعداد شتون لري زمونږ ولسوالۍ چې دا د غزنی د مرکز ولایت څخه ډیره لیرې پرته ولسوالۍ ده او په زمونږ کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو نو موږ د وزارت صحت عامې څخه دا هیله ده چې زمونږ دپاره یو ښه مجهز کلینیک چې ښه ام ډي ډاکتران او جراح ډاکټر په کې وي منظور سی پدرانه مننه السلام علیکم
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ زقای محمد رسول الله نیرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکه اشکو د سربند کړي نه پتامات کیم زه د آزادۍ رادیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکی تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې خو بدبختانه چې په پارلمان د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي نو د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې تګلارې وي والسلام السلام
تاسو سم غاکله ازادي رادیو او د خبرونه دوهمه برخه به روغتیا د ژوند شتمنۍ ورس پروګرام ته ځانګړی شو د خو اوس ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو
په داسې حال کې چې په کابل کې د شمشاد پر ټلویزیون برید لا هم دوام لري طالبانو ویلي په دې برید کې لاس نه لري د کابل د پولیسو چارواکي وایي سیمې ته د برید د کابو کولو لپاره امنیتي ځواکونه رسیدلي د مرکشوب لپاره دقیقه شمیره نشته خو ویل کېږي د برید پر مهال یو شمیر کارکوونکي په ودانۍ کې وو دا ناتو په مشهید غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د امریکا پاوس په کندوز ولایت کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی وګړو د مرکشوب لپاره د ادعاو په اړه شواهد نه دي موندلي برتانیا پرون خبرداري ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د وی خیرې ټولنې د حبس شوی کارکونکو پر ضد د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونه ونه کړي د امریکا د دفاع وزیر روسل دی چې سعودي عربستان ایران د ځان په وړاندې د جګړې په اعلان تورن کړل او سعودي څخه ملاتړ په ډاګه کړل او امریکایي چارواکي وایي هغه کس چې د تگزاس ایالت په یو کلیسا کې پر خلکو ډزې وکړې له حملې مخکې کورنۍ شخړه درلوده
روغتیا د ژوند شتمني
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز امروز روی یک مشکل صحی یعنی بی‌اولادی صحبت میکنیم که در افغانستان اکثریت مردم از نداشتن اولاد رنج میبرن. ولی دوستان عزیز در این برنامه دکتر صاحب گلنار مسلی متخصص نسایی ولادی مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوین. اما قبل از اینکه دکتر صاحب با صحبتایشان آغاز کنن گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی میگویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج میکنند طی یک سال اول زندگیشان نمیتوانند طفل به دنیا بیاورند. آنها میگویند بی‌اولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد، یعنی مرد و زن هر دو مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر باقی وردک متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت نقص عملکرد تخمدان‌ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوء تغذیه، کمخونی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بی‌اولادی نزد زنان میباشد. دکتر وردک با اشاره به عوامل بی‌اولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیضه‌ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عمده عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود.
هر گاه یک زوج عروسی کنن و تا یک ساله صاحب اولاد نشن باز مورد انفرتیلیتی یا اقامت میگیم، یعنی تا یک ساله باید ما صبر کنیم. اکثر اول مشکلاتی است که زود به دکتر و معاینات مراجعه میکنن. خب این 30% مشکلی که در مردان باشه میتونه که با یک مرض است که بسیار عام است، اکثر مرضایشون پیش ما زیاد مراجعه میکنه به نام ازوسپرمی است که مرد هیچ سپرم یا تخمه نمیداشته باشه، یعنی هیچ سپرمی یا تخمه نمیداشته باشه، یکی هم میتونه که تخمهایش کم باشه، تعداد تخمهایش یعنی از مقدار نرمال کمتر باشه، یا هم تخمهایش میتونه که ضعیف باشه، یعنی حرکت درست نداشته باشه.
دکتر باقی ورده گفت سن مناسب برای اولاددار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علل بیولوژی آنها چی می باشد. به باور دکتران راه های تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوجها صاحب فرزند می شوند. دکتر باقی وردک از آن دست زوجهایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو بروند.
اکثرا که پیش ما که مریض مراجعه میکنه مثلا یک سال از عروسیشون گذشته و صاحب اولاد نشده، ما اولین معاینه را برای مرد میتیم، به خاطر که معاینات مرد اقتصادی هم هست، یعنی ارزان است و آسانتر است. اول خود از مرد مطمئن میسازیم که یعنی شوهر جور باشه. وقتی که شوهر جور بود باز معاینات خانم ادامه میتیم. خیر این مشکل تقریبا مساوی است، باید اول نزد مردها معاینه شوه. این ای توصیه است که اول باید مرد معاینه شوه.
دکتران متخصص میگویند ذهنیت ناسالم که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را به عدم توانایی حامله شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده‌ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم نیز میگیرند. با گفته دکتران مردها نیز میتوانند به بیماری‌های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند. دکتر صاحب مصلحی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با بیولوژی یک صحبت مختصر داشته باشین که چی نوع یک بیماری است؟ با وجودی که در گزارش هم کم روشنی انداخته شده، ما شما بیشتر صحبت کنید.
تشکر از رادیو زیبا و پرشنونده آزادی. ما دکتر گلنار مصلحی رشیدی خدمت شنوندای عزیز حاضر هستیم تا درباره مسائل اولاددار نشدن و مشکلاتشان در خدمتشان باشیم و به سوالاتشان پاسخ بدیم. و اولاددار شدن حقشان است. بعد از عروسی هر زوج باید طفل داشته باشد تا احساس خوب پدر بودن و مادر بودن احساس بود و در زندگیشان خلا وجود نداشته باشد و شیرازه زندگیشان به شکل نرمال به پیش بره.
دکتر صاحب چرا مثلا یک زوج زمانی که ازدواج میکنن بعض از اینا چی مشکل می داشته باشن که صاحب فرزند نمیشه؟ اگه میشه به علتای زی اشاره بکنیم.
خب در افغانستان بدون از این که زیادتر معاینات پیش کسایی که با هم نامزاد هستند و یایی که تصمیم دارن با هم ازدواج بکنن به شکل فامیلی شکل میگیره بدون از اینکه مراحل صحی از این را طی بکنن و آمادگی بر از این داشته باشن که آینده خود بر روی اسناد و معاینات استوار بسازن. بعضن مسائل فامیلی هم واقع میشه، بعضن هم گروپ بودن خونشان هم باعث از این میشه اولاددار نشه و بعضن میشه که ازدواج‌های اجباری که در افغانستان مروج است و بدون پرسش طرفین تا پسرها و زیادتر دخترها که ازدواج ها صورت میگیره در عالم عدم شناختشان صورت میگیره که از نظر روحی روانی بالای هر دو طرف یک فشار میباشه که بعضا چون در ازدواجشان راضی نمیباشن از نظر روانی آمادگی بر مادر شدن و پدر شدن نمیداشته باشن و برعکس خانهشان پر از جار جنجال مسائل دیگه میباشه و روی هم رفته. بعد از مسائل روانی مسائل صحی که عدم پختگی سیستم تناسلی زنانه می باشه به نسبت عروسی های قبل از سن قانونی بله. امکان از این را داره که زیادتر دخترانی که زودتر ازدواج میکنن اونا نتانن زود باردار شوند و اگر هم باردار شوند بارداریشان مواجه به اختلالات و امراض دیگه میشه. همچنان سطح زندگی و اقتصاد پایان بوده میشه که این دخترها زیادتر مواجه به امراض کمخونی باشن یا سابقه توبرکلوز داشته باشن و یا ای که نسبت عدم توازن غذایی به فرد چاقی مبتلا شده باشن و سیستم که مسئول تناسل تولید است اونا به اختلال مواجه شده باشن و همچنان بعضی امراض هم میتونه که سبب جلوگیری از باوجود آمدن حمل شده پیش دخترها. همچنان
آقایان چطور؟ این خود تنها مشکل خانمان هم میباشن؟
بله به طور مساوینا مردا هم در این موضوع دخیل هستن، فاکتورایی که اونا را هم
تشکر دکتر صاحب. در این رابطه بعدن صحبت میکنیم. شنونده روی خط داریم، فضل هادی وردک. وردک صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. محترم دکتر صاحب سلام علیکم.
تشکر، سلامت باشین. شما هم امیدوار هستم که دارای صحت کامل باشین. بفرمایید سوالتون رو بگوین.
محترم دکتر صاحب نمودن اصلا دادی نوی دوست یک اطلاع دیار لطفا که چه دایی اولادی
مشکل سره مخامخ دی دی ایو تو ور د مو په خبره مرسته کوله ار تو څه چې ورغلای منتی ای سوال یو ورکړای دی هر چا ته کی پروي چا کړی منتی نو د مصط هغه د یو سره شوای مو چې د خپل څه 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 بینی چې مو تیر او نو په دوه کې بیا ما کولا کی چې بیا مو دا به تاسو
سوال څنګه ګرځین ډاکټر صاحب
ډیر مهربان اورور استه سوال واخسته ماده د بی اولادی کوم چې دیتا مخسوی ده دغه یو لاس کال چې دی وی ده نه اضافه ده ډیره ده دا باید ډیر پرمختللې کلینیکو ته دی ورسی او خپل تداوی په ډیر تخصصي ډول مختیوسی او په پای کې باید معلومه سی که چیرې دی توانایی نه لري چې دی په خپل مور و پلار سی دی کولای سی چې د نور آپشنونه انتخاب نه دی استفاده وکړي اوس پرمختللې تخنیکونه هم شته چې ورته امیدواری کمک شده وایي که دی کولای سی چې د هغه نه هم استفاده وکړي چې هم په داخل هم په خارج کې دا تداوی امکانات موجود ده او هم دی کولای سی که چیرې موده بیخی زیاتی یا دکتران جواب ورکړي چې دی توانایی نه لري یا نارینه یا ښځه دی کولای سی چې یو کوچنی ماشوم د بل کور نه فرزندی په دال ځانته انتخاب کی او د فرزندی په شکل او روزی هغه هم د دې مرتوب او پلارتوب تمثیلولای سی او نیکمرغه کورنۍ درلودلای سی.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست دیگه موری خط هستن، میشنویم که اینا چی صحبت دارن در این مورد. بله سلام علیکم.
امین ترانک نیدا ثابت تا او قدرمن دکتر تا اولترانو اوریدون که تهیل
سلام خدمت شما هم. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
مننه له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې دا ذکر او ناس طبقه تر کومه سینده پورې اولاد کیږي، یعنی په ټیټ سین او لوړ سین؟ که په دې اړه معلومات راکړي ډېر به خوشحاله شم. یعنی په لوړ او ټیټ سین باندې، یعنی د ښځو د نرانو چې تر کومه سینده پورې په لوړ حد پورې اولاد کیږي او په ټیټ سین تر کومه سینده پورې، که په دې اړه معلومات راکړي ډېر به خوشحاله شم.
بسیار زیاد تشکر برادر. دکتر صاحب شما صحبت میکنن، بفرمایید دکتر صاحب.
ډیره مننه اورورا، سوالم بیخی پرزای سوال ده او ډیر ښه سوال ده، ځکه چې دا یو د عمر یو ډیر مخصوص او ډیر ګټور تایم ده چې د نارینه او ښځو لپاره دی کولای سي چې امیدوار سي اولادونه ولري، او دا ډیر مشخص سنده چې د زنانه لپاره کیدای سي چې دا د اتلسم کال نه وروسته چې ښه اوتکام لري او ښه نتیجه ولري او د یو ښه نارمل اولاد خاوند شي، نو دا به بهتره وي چې د اتلسم کال نه چې د دې بلوغ فزیکی او عقلانی رواني بلوغ مکمل کیږي، د اتلسم کال نه نیولې بیا تر درې دیرشم کال دی کولای سي چې د نارمل امیدواری او د هغه مراقبت و تداوی او نارمل کورنۍ دی جوړه کړي. خو د نارینه و په پروګرام کې یو څه زند مخته ده چې دی کولای سي چې د شلم کال د حیات نه بیا د پنځه دیرش کالونه دی کولای سي چې ډیر قوي رول په د اولاد پر اولاد ولري او نارمل اولادونه وزیږي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو سلامونه خوالی دران دکتر ته سلام.
سلام خدمت شما هم. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دموزا یو ورور دی دا پنځه شپږ کاله کیږي چې اولاد نه لري او ډېر خارجي دولت ته هم کولی دی دوا هم کړی دی کمیونیټي ځای نه دی ورکړی دی که داکتر سره کوم معلومات یې موږ تیار شي.
دکتر صاحب سوال اگه داره؟
بله ورور، ستاسو ورور سن و سال څوره دی؟ یعنی په کوم کلونو کې دی ژوند کوي او آخری د دکتر صاحبانو نتیجه چه شی و ولې د اولاد خواهند نه دی شوی؟ که موږ ته څه معلومات راکړي.
دا خو د څو غټنی د فاته د کالو دی او په پنځه کلن کې واده کړی دی او ډیر یې فاته دوام کړی دی، خو دی زوبل دی د ښځې لپاره په کوم مشکل نه.
ډیره مننه. سوال مو وکړي د یو مشخص مریض په اکله چې د هغه پنځلس کاله د واده نه پس د اولاد خاوند نه دی شوی او د ډاکټر صاحبانو د عیناتو نتیجه داده چې دا ورور په خپله مشکل لري. ورور دا خو الله پاک کارونه دي، یو په نصیب قسمت پورې هم دا خبره ده او بل د فزیکي آلت د توانایي مسایل هم دی چې کله کیدای سي یو انسان د ډېر مسایلو کې ونشي کولی چې د خپل اولاد خاوند شي. خو که چیرې دا په که چیرې دی کوشش وکړي خارج ته هم تللی ده، نو دی کولی سي چې د خپل کورنۍ د آبادولو لپاره یو ماشوم فرزندي واخلي او دا ډېر مشکل نه ده، یو بل کوشنی د دې وروزي او په څنګ کې خپل تداوی ته هم ادامه ورکړي. او یو مشخص متخصص چې د نارینه او د سیستم متخصص وي په دغه اړه دې مشوره ورسره وکړي.
دکتر صاحب، سوالی که قبلا از شما مطرح کردم در رابطه با اینکه عوامل ای که مردا چطور یعنی سبب شدن اولاد به دنیا بیه، در مورد دیگه صحبت کنین.
تشکر. اسباب اقامت نزد مردا مختلف میتونه باشه که امکان داره که پیش از اینا امو بیزه انکشاف نیافته باشه و یا ای که خرد باقی مانده باشه و یا ای که هیچ به مو جایی که به صورت نرمال باید در جوف صفحه از اونجا نزول نکده باشه و در قنات صفحه در اونجا در بند مانده باشه و مراحل نشو نمای خود طی نکده باشه که میشه اجنزیس باشه یا ای که خرد مانده باشه و به فعالیت جنسی کاملا آماده نباشه و رول خود به شکل درست اجرا نکنه و همچنان میتونه که در بعضی امراض ویروسی به شکل مم پیشکس میباشه که یافت زیادتر گلو را مصاب میسازه و میتونه که بیزه مردانه را هم مصاب بسازه که در صورت اکثر طبقات که سبب تولید اسپرم و تخم نزد مردان میشه و مرایلش تای میشه در امون جایی آفت ای را از بین ببره و نتانه. همچنان میتونه فعالیت های فیزیکی زیاد و یا مثلا دوامدار بودن در بین آب گرم و یا ای که دوران محبس تیر کردن، کار بار شاقه، مثلا استفاده از مواد مخدر یا از دوای آرام کننده که به نام دوای ضد افسردگی است اگر به طور طولانی استفاده بکنن در سیستم برهم باعث میشه. بله.
تشکر دکتر سبک. برادر ما شریف الله از وزیر اکبر خان کابل بکت هستم. سلام علیکم شریف الله جان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. خوب هستین؟ خوب
هست. تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید.
خورجان خان سلام مرا به دکتر شما تقدیم میکنم. خورجان خان، من خودم شخصا عمر ما 57 سال است، 4 اولاد دارم، لیکن بسیار وقت شده که من تکلیف شکر دارم، 22 سال میشه. تا 10 سال پیش من منظم هر مشکلی که داشتم حل میشد. بسیار ببخشین که تو واضح گفتن نمیتونم خود یعنی مشکلات حل تأثیر میشه که این مشکلات ما پیدا شده که من چی نمیتونم، مثلا شوق من چی ما زیاد میگم نمیتونم خیلی خود رفع کرده دیگه، ضعیف شدیم خدا میدانست که چی گفت پس دیگه من نمیفهم که من دکتر سب سوال کنم که زیاد پرگویام نشد. دکتر سب دوم تواد دوا تجویز میکنه دکترها را. یک دفعه یک دکتر ما دیدم سب شفاخانی کشا یک ماینات اسپرم دارم و کردم با نتایجی شگرفتم یکان 8 سال پیش چی نشده. این حال دیگه نمیفهم که وقت شما را زیاد نگیرم دیگه، اینه دیگه اگر دانمایی کنن که این دوا کار داره این دوا رفتم.
تشکر برادر، سوال شما را گرفتیم. امکان داره که مشابه به کیس شما زیادتر برادرای ما مشکل داشته باشن و ما انشالله به جواب شما از طریق رادیو میپردازیم، شما بشنوین. تشکر از تماستان. برادر ما شریف الله که سن 57 ساله داشتن و 4 اولاد داشتن و مشکل شکر داشتن، از عدم توانایی جنسی شاکی بودن که با وجود تداوی های مکرر نمیتونستن که مسائل جنسیشان به طور درست و دلخواهشان پیش ببرن. با ازدیاد سن خود قدرت باروری نزد مردا هم کاهش میافته و به خصوص وقتی که امراض میتابولیک مثل شکر یا چاقی یا فرط فشار خون امرایش یک جای باشه. خوشبختانه امروز با تکنیک های تداوی مناسب مرض شکر قابل تداوی می باشه و با رژیم های مخصوصی که بر تداوی شکر می باشه قدرت باروری و قدرت توانایی جنسی تا سنین بسیار بالا و بالاتر محافظه می شه و پیشان می تانه که موجود باشه. بازم برادر ما به کنترل مرض شکر خود ادامه بتن و مایوس نباشن و فعالیت های فیزیکی عمومی، سپورت و غذایشان مد نظر داشته باشن و شاید حال تعداد خانواده و اولادایشان پوره باشه. به هر حال دوای تقویه کننده برشان همیشه ویتامین ضروری است. در پالوی غذای مناسب و سپورت انشاءالله یک زندگی خوب میتونن داشته باشن.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده من دکتر صاحب منصور مجاز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام دکتر منصور مجاز هستم، از کابل زحمت دادین. شما را هم سلام میگیم برای دکتر صاحب.
سلام خدمت شما.
از ذکور و اوناس توانایی
حضیر داده که صاحب اولاد شوم، هم طبقه اوناس هم طبقه مردها هم.
بله.
اما بعضی از امراضی هست که اگر یک چند سال یا به طریق افتاد اولاد شدنشان یک سردرگمی در بین امید جوان ها با وجود آمده پیش یک دکتر میده، یعنی دتاوی مستثمر نمیده، یعنی دوامدار که پیش یک دکتر بره مشوره کنه با چند دکتر. یکی در صف سوال دارین که در مورد پی آی دی برای افغان ها معلومات بتین که پی آی دی یکی از عوامل اقامت یا سخت در مراقب هست. یکی امی که از خانم ها دختر تولد میکنم گناهش سر دختر است، یعنی میگه که شما دختر میذارید. این موضوع هم کمی روشنی پر مورد پی آی دی اگر معلومات بتیم برای مردم که چی گناه هست و چی گناه، یا پاک خود نگاه کنه تا پی ایچ نرمال و موجود باشه سرم بتوانه تخمه القا بکنه.
تشکر برادر دکتر صاحب منصور از سوال شما. سوال واقعا خوب به جای و زیادتر به پرابلم های اجتماعی صحی فامیل های ما بسیار نزدیک است. که ما کسایی داریم که کسایی که تقریبا 80-90% پی آی دی مسئول عدم باروری پیش خانما می باشه، که پی آی دی کسی است که امراض انتانی طرق نسایی که ای میتونه که سبب التهابات را که در این مجرا به وجود میاره، سبب التهاب، پوندیدگی، درد، ناراحتی و حتی افرازات غیر نرمال پیش خانم ما میشه، که در صورت تداوی های نادرست، مقطعی و بدون پیگیرانه و یا عدم رعایت حفظ الصحه سیستم جور نمیشن و کاملا معالجه نشده بقایای از این باقی میمانه که به شکل کرونیک پی آی دی میایه و در او حالات است که امکان داره که به طور کامل و قسمی که میخواین در اولاددار شدن برشان مشکلات ایجاد بکنه. و شما قسمی که گفتین که اکثر مردم ما جوانا زیادتر این مشکل وقتی برشان پیدا میشه، اینا به طور مستمر دوامدار تداویای خود ادامه نمیتن و به طور مقطعی میباشه، باز از یک دکتر به دکتر دیگه مراجعه میکنن که این فاصله بین پریود عدم تداویشان مشکلشان زیادتر میسازه و شاید سالای سالی از این مشکل اینا رنج ببرن. و این مشکل است که زیادتر میتونه که پیش خانما باشه و از این که این سیستم یک سیستم اکتیف و بسیار فعال است و مجاورت نزدیک به سیستم های بولی و جهاز هاضمه داره، به از این سبب ایجاب مراقبت خاص در هر عالم میکنه و به خصوص در دوران عادت ماهوار که ما توجه خواهرای خدا در این قسمت میخواییم. در تولدات دختر و پسر گرچه هر دو طرف بسیار مسئول هستند، ولی به صورت اخص در تولد پسر رول پدر بسیار مهم میباشد، به خاطر که از نظر ژنتیک خانم ما یک جوره کروموزوم جنسی که به نام XX را تولید میکنن و مردها یک جوره کروموزوم جنسی که تعیین کننده جنسیت میباشد در آخر اسپرم ها به XY جدا میشن، منقسم میشن و یک اسپرم حاوی X کروموزوم میباشه و یک اسپرم حاوی از نظر جنسیت Y کروموزوم میباشه که از خانم هر دوش XX است. در صورتی که تخمه که خانم تولید کرده هر دوش حاوی X است و مردا که تولید میکنن نصفش حاوی X است و نصفش حاوی Y است و از نظر قدرتی و طبیعی زیادتر اسپرم هایی که حاوی کروموزوم Y هستن اینا شکنن بوده و زودتر تخریب میگردن، مقاومت مقابل عوامل محیطی نداشته و از این سبب است که تولدات دخترها در بعض جوامعی که مثل جامعه ما جنگ زده باشد تولدات دختر بالا می باشد، که این تولدات دختر اکثر فامیلایی را نمی خواهند و اونا میگن ما یک دختر دو دختر داریم از او خاطر انتظار طفل بچه را می داشته باشند، که اینمی وضعیت میتونه به سیستم زندگی، سطح زندگی، طرز فکر و طرز حالات روانی و طرز معیشت فامیل برمیخوره و به مردا زیادتر متوجهشان میباشن و مسئولیت مستقیم تولدات پسر اکثرا از طرف پدر میباشه که در ایج نورول خانم نمیداشته باشه. امیدوار هستم یا آگاهی ما به گوش برادرای ما رسیده باشه و در آینده به تقدیر الهی چیزی که بهشان نوشته شده راضی و شاکر باشن و تولداتی که با تصمیم گیری جانب الله پاک است و ما بندی خدا هستیم باید راضی و شاکر باشیم. تشکر.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حق مل افغان روی خط هستن. سلام علیکم افغان صاحب.
سلام علیکم.
سلام افغان صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تاسو ته دکتر صاحب ته سلام کوم. حق مل افغان د خصوصیت تاثیر مستقیم تماس کی قرار لرم.
بسیار زیاد خوش آمدین افغان صاحب، بفرمایید.
زما فصنه ده چې آیا د یو مشوم د بل مشوم تر پوری باید میرمن څومره فصله یا څومره مداولري چې دی مشوم بیا راوړي؟ او بل فصنه می ده چې آیا کله چې میرمن امیدوارې د څو ځلی ډاکټر ته تلل شي د امیدوارۍ پر مهال؟
تشکر افغان صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید ډاکټر صاحب. خوب صاحب
ګران اورور اقمل افغان له خوست ولایت نه تاسو تماس ندیره مننه. تاسو ډیر ښه پښتنه وکئ، ځکه چې دا عام خبره ده چې یو کوشنه ماشوم چې یو کور ته راځي هغه باید څو موده پس بل کوشنه هغه کور ته راسي، دا به بهتر وي، دا به ښه وي. د اسلام مقدس دین نظر د مور د تیور کولو د ماشوم ته دو کل یا دو نیم کال د انجون لپاره تاکل سوی ده، چه دا به بهتر وی چه دا یو ماشوم چه پا کور تا نوی رازی ده هغه پسی زرد بل کشنه نرازی، زکه چه ده هغه حق تلف کیگی. هغه پورا مینه لمور سا نسی آخسته یا ده خبال ده شده تیم بوده نسی برابره و یا وقت کیده ایسی چه ده سوی تغذی مسائل یا نور روانی نارامتی و سر اختسی. خود نن سبا پا خه تکنولوژی دور که یا ده بهتر کورنه یا خه ماشومان نارمل ماشومان ده روزل پا خاطر بهتر داده چه تر سلور کالو پینزه کالو او کسره غواره چه خیو خه جوان ولری کامیاب جوان ولری تر هغه وقتا چه ده یو ماشوم مکتب تزی یا خپل بند بوتونه تری او اغل کور خدافزی که خپل سبق تزی بیاد مور سرشتو که یو بل ماشوم دی راوری ده خپل کور چاپریال ساتن سره پی یو خه جوان دیر صحتمند جوان با کیفیت جوان ولری. او استاس ده دوام پشتن پاکله باید و بایم چه ده امیدواری پا دوره که مایندی دا یو دیر خاص دوره ده حدی اقل ده امیدواری نمخته میرو خزه و دکتر تا سرد لاشی اول تا ده ماینات وکی اول تا ده کم کشنی غذایی توکو که چه ده پا وجود که کم بود بی ده اقل ده دواد آخر پلو سره بسیاشی پورشی او بیاد دی امیدواری پلان واخلی او بیاد دی امیدوارشی او دی امیدواری دی تثبیتولو پا درشل که او ده اغن او روست ده پا هر امیاش کده دکتر سایبان سره دی لارسی نزدیک کلینیک دی لارسی مشوره دی واخلی او ادی اقل که لری پراتو سیمو که وی ادی اقل دی امیدواری پا دوران که چه نه میاشته ده ادی اقل چر لور زلی حتمن او حتمن قبل سایبان او دکتر سایبان سره دی لارشی او ماینه دیو که کچیری که مشکل نوی همه اغا پرگرام دی تقریب که پت سنگ تقریبی دوادی واخلی او کچیری که مشکل پا دی امیدواری پا پرمختک رامنستکیگی دیدی باید دی دکتر سایبانو دی توصیه و مشوری سر سم خپل مریض دی تداوی تقیب دی پاره دی ورولی. مننه
برادر ما عبدالله از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
باش باشی اجازه است که با سخن به افغانی بگویم؟
بله بله بفرمایی.
والا زتال از کاله کیگی چه ما واده کرده بچه همین نساول که سپرم تقریبا 15 درجه و واس بخیر در دواه و بواسطه بانده داغه سپرم حالاتم را کمزوری شوی حالات جنسیم را کمزوری شوی در شکر دکتر ادرس را که یاد اصو کما پختان لاری چیزی ورده جواب کن.
من نورور مونگ از تاسی سوال واخسته دادی را موده ده چه تاسو ده ماشومانو ده نرندرلو دلو مشکل لره او دا ده شپالس و اولس کلو پا ما بین کده نو تاسی از مونگ جواب ده رادیو لاری غوکشی چرنگه چه تاسی مکررن ماینات کرده حقا 15-20% و حقا او رستر بلا هم کمیگی نو تاسی بهتره بداوی چه دخپل تداوی تا ادامه ورکی او کم مشکلات چه تاسی درلود لغا باید حل شوی وی او تاسو د ډاکټر صاحبانو مشوره سم اخستې وی او کچیر بیا هم تاسو غواړی چې یو ښه ډاکټر ته ورسې او دغه مایناتم لنزدی ورسره تعقیب کړئ، د محترم ازادي رادیو د آرشیف نه تاسو شماره اخستلای سي، د دې سره د ډاکټر صاحبانو شماره سته، از ما هم شماره لدی سره سته، نو تاسو کولای سي خپل تداوی تعقیب کړئ.
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از ډاکټر صاحب گلنار مصلی رشیدی، متخصص نسای ولادی که در برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
زوان داد سو که چه گلی و ربه زوان داد سو که چه گلی و ربه دفل نکاو دبا با پر کلی دی حدیره که دی خلوان پرات دی سو که پرون سو که پفا وشتلی زوان داد سو که چه گولی و روی شته جنازه را پاته دمر گی چغو کلی پورا قسطی پرشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را قسطی